یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. تایر روشن را سره تخنیکی همکاری کوي. دوستانو په دې خپرونه کې د سر موضوع د هلمند ولایت په ګرش کې یوې ودانۍ ته د وسلوالو بریدګرو پورته کیدل دي چې ویل کېږي دغلته لا هم له پولیسو سره په نښته اخته دي. همدارنګه د پکتیا د جانیخیلو د ولسوالۍ د جګړې د پای ته رسیدو په اړه حکومت او طالبان ضدو نقیض څرګندونې کوي. پر دې سربیره نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. په پکتیا کې چارواکي وایي چې د جانخیلو په لوسوالۍ کې له یو لس ورځو جګړې وروسته شپږ پنځوس طالبان وژلي چې په دوی کې شپاړس کسه پاکستانی ملیشې دي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هرات ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو یو کمیسون وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش په عراق او سوریه کې اوس هم د یزیدي اقلیت په ډله ییزه توګه وژني. د خبرونو تفصیل. په پکتیا کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د جانخیلو په ولسوالۍ کې له یو لس ورځو جګړو وروسته شپږ پنځوس طالبان وژلي چې په دوی کې شپاړس پاکستانی ملیشې دي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ د رسنیو مسؤل سردار ولی تبسم نن سهار له جانخیلو څخه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د طالبانو پوستې تصفیه شوې دي او یو شمېر پاکستاني ملیشه ځواکونه یې ژوندي نیولې دي. طالبانو د افغان حکومت اداره کړې ده. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې د ناټو یو عسکر د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې د ځان وژونکي برید له امله وژل شوی او د یو افغان ژباړونکي په ګډون شپږ نور ټپیان دي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه یاد شوی دی او وژل شوی سرتیری د ګرجستان دی. د قرهباغ ولسوالۍ مشر عبدالسمی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه یو تن چې د ښځو جامع پتن وي دا ځان مرګي برید وکړ. د ښاغلي شریفي په وینا په دې حمله کې دوه ملکیان وچل شوي او پنځه نور ټپیان دي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هرات ته لاړ شي. د هرات د ولی وین جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د چهارشنبه د شپې د ځان وژونکي برید د قربانیانو له خپلوانو سره د غمشریکۍ لپاره هرات ته سفر وکړي. د هرات ښار په جوادیه جومات کې د چهارشنبه په شپه په ځان وژونکي برید کې شپږ دېرش تنه وشل شول او اووه شپېته نور ټپیان شول. د خوست ښار د پروژې پل په سیمه کې تیر ماښام اته بجې یو ویالې ته د یو موټر د لوېدو له امله و کسان چې د یوې کورنۍ وو مړه شول. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد الدین وویل
ماښام د اووه اتو بجو په شاوخوا کې یو کورله ډوله موټر کې اووه نفره سواره وو چې د باران د اوبو د راوتلو له وجې د پروژې په لپو ساحه کې ویالې ته موټر چپه شوی وو چې په نتیجه کې اووه نفره ټول په شهادت رسېدلي دي.
د پیښې یو تن عیني شاهد بصیر حسن وویل چې په ویاله کې د باران اوبه ډېرې وې او له موټر څخه د وشل شوو کسانو د را ایستلو کار ډېر وخت ونیو. ده وویل وشل شوي کسان څلور رونه او درې وریرونه وي. د ملګرو ملتونو یو کمیسون وایي چې د اسلامي دولت ډله لا هم په عراق او سوریه کې یزیدي اقلیت په ډله ییزه توګه وژني او نړۍ د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډېر لږ څه کوي. د سوریې د پیښو د پلاټین لپاره د ملګرو ملتونو کمیسون پر نوویل هر څومره چې په عراق کې پر داعش فشار راځي هغومره دوی د یزیدیانو ښځې او انجونه غلامانه کوي او نه یې پرېږدي چې وتښتي. د عراق په شمال کې د سنجار په ښار کې د 2014 کال په اګست کې په زرګونو یزیدیان داعش ونیول چې اکثره لا هم تری تم دي. په ریقا خار کې په 2015 کال کې د یزیدیانو دیرش ډلیس قبرونه وموندل شول. د ملګرو ملتونو د پلانې د کمیسون وایي چې په سوریه کې د یزیدیانو پر شاوخوا درې زره نجونو او ښځو هر ورځ د داعش له لوري جنسي تیری کیږي او له هغوی سره نور زور زیاتی هم روان دی. په دوبۍ کې د نړۍ په یوې لوړې ودانۍ کې اور لګېدلی دی. د چارواکو په نه دا ودانۍ تخلی شوې ده او په پیښه کې څوک نه دي چوبل شوي. دا په تیرو دوو کلونو کې دوهم ځل دی چې د دوبۍ په توش ټاور کې چې د مارینا په سیمه کې دی اور لګېږي. د دوبۍ حکومت ویلي دي چې د اطفایې څلور یونټه د دې اور د وژنې لپاره ګمرل شوي او اور د دې نه اویا منزله ودانۍ په نهم پوړ کې لګېدلی چې اوس کنټرول شوی دی. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د جمهوریت ریاست د څلورمه دورې لپاره په دریدو غور کوي. ټاکل شوی ده چې د روسي د ولسمشر انتخابات د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې وشي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونه نن د روسي د بوریاتیا جمهوریت د اوسیدونکو د پښتنې په جواب کې وکړي. د ویډیو کال لاله د روسي وګړي چې ځان د دوهمې نړیوال جګړې د وخت سرتیر معرفي کړل پوتین او غوښتل چې د ولسمشر د څلورمه دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. زیاته تم کېږي چې پوتین به چې 2000 کال له هیڅ د روسي د ولسمشر او یا د صدر اعظم په توګه پاتې شوی دی د جمهوریت ریاست څلورمه دورې ته هم کاندید شي او بیا د ولسمشر په توګه منتخب شي.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ګریش اوسیدونکو وایي وسلوال په بازار کې یو شخصي مارکیټ ته ختلی دي. په دې اړه به تازه حال درته وړاندې کوو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د جانخیلو د ولسوالۍ البته د پکتیا د جانخیلو د ولسوالۍ د جګړې د پای ته رسیدو په اړه افغان چارواکي وایي چې دغلته جګړه پای ته رسیدلې او طالبان له ولسوالۍ په شا شوي دي، خو وسلوال طالبان وایي چې لا هم د حکومت ځینې پوستې ورسره دي. په دې موضوع به هم له پکتیا نه د خپل خبریال څخه ژوندی حال واخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وایي متحده ایالات د افغانستان د سیمې لپاره اغېزمنې تګلارې د جوړېدو په هڅه کې دي، نو ځکه یې اعلان هم تر اوسه پورې نه دی شوی. په دې اړه به د افغان چارواکو ځینې څرګندونې درسره شریک کړو. یو له دوی څخه وایي
که دا استراتیژي او د دنیا مبارزه د تروریزم په مقابل کې عملی بنه پیدا کی، مونږ په دې کې متيقین یو چې په افغانستان او منطقه کې صلح رامنځته کیږي او مونږ د انکشاف خواته قدم ایږدو.
همدارنګه به د پاکستان په حالاتو کې واوري چې د پاکستان نوی کابینې وزیرانو د خپلو دندو لوړه وکړله. که وختو ځینې نور ریپورټونه لرو. حقیقت سره پروګرام هم له یاده مو باسي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. په ګرش کې یو ودانۍ ته ځانمرګي بریدګر ختلی دي او ویل کېږي چې دغلته جګړه روانه ده. همدا اوس سره له هلمند څخه د ازادۍ رادیو خبریال په تماس کې دی. دای صاحب خبرونه ته ستړی مشي. دا راته وایي چې د ګرشک ولسوالۍ په بازار کې یو شخصي مارکیټ ته وسلوال ختلی دي. مخکې په دې اړه له تاسو مو ریپورت درلود. دا راته وایي په دې وضعیت کې تازه خبرې څه دي؟
ان صاحب سلامونه میومنه. ما څو شپې مخکې د هلمند والی او د ویاند عمر ځواک سره خبرې وکړې. هغه ویل چې کومندوی سرتیری د دغه مارکیټ اطراف تر رسیدلی دي. مارکیټ معاصره دی. دوه نفره د برید کوونکو وژل شوي دي. که څه هم د ونه ویل چې څو نور پاتې دي، خو د سیمې خلک وایي چې په مجموع کې بریدګر څلور نفره وه، دوه وژل شوي او دوه لاوسو مقاومت کړي.
نو دا په دې معنی چې جګړه لا هم په دغه سیمه کې روانه ده؟
بله و بله، خپل جګړه هم د مارکیټ په شاوخوا ډزې دي او هم د ګریش کولسوالۍ په پارچاو کې چې امنیتي کمربند دی د ګریش کولسوالۍ.
ما غوښتل چې هم دا درنو پوښتم. دادی امنیتي کمربند په اړه ویل کیږي چې جګړه په کې روانه ده او پراخ بریدونه پرې روان دي. د دې امنیتي کمربند وضعیت راته وایي.
دغه بریدونه انڅه د سار وبج محل شروع شوی دي او خاص په د ادم خان کې څوشه د مخ کې او ځانمرګ د و هموی په واسطه باندې د محلي پولیس په یو پوسټ باندې ورغی. خو پولیس مخ کې تر دې ځانمرګ سم ځان ورسوي هغه پیژندلې وو او هغه په ټانګه په راکټ وشتلې. البته دا خبري د ګریش کورسوال سلیم روزی راته وکړه. هغه ول چې تلفات لري خو دقیق ارقام یې نشته. دا اوس پیلن په د ادم خان کې جګړه روانه ده چې د ګریش کورسوالي په شمال کې موقعیت لري. د سربند پر یو شمیر پوسټو باندې چې د ګریش کورسوالي په ختیځ کې موقعیت لري. البته بازار ته ډېر نږدې جګړه روانه ده او هم په پارچاو کې چې مخکې نو د ګریش کورسوالي نسبت لویدیځ سیمه ده چې بازار ته ډېر نږدې سیمه ده، هم د امنیتي ځواکونو او وسلوال تر مابند جګړه روانه دي. موږ تلفات پاره د چارواکو پوښتنه وکړل. دوی وایي چې دواړه غاړي تلفات لري هم تر اوسه پورې جګړه روانه دي. نشي کولای د کار کم درسنه پوښتنه وکړي.
دا راته وایي چې د هلمند خلک او په ځانګړي توګه د ګریش کولسوالۍ خلکو سره به هم تاسو تماس نیولی. هغوی دغه جګړو او دغه وضعیت ته په کومه سترګه ګوري او څه وایي؟
ډیر خلک مستزمګونه وی هی او غوړ خطا دی غواړي پولیس چې د جګړو د مهار توان ست حکومت کې کنه ستامه دولتي چارواکي داډ ورکوي وای چې د جګړې د مهار توان لري او تازه د سرتیری ګریشتر چې دی داوا د لاري بهرنی ځواکونو کومک ورسره کوي او وسلوال ته درانه تلفات اړول دي بعض کورنۍ د ګریشتر د مزنګ نه چې د ورسوالي او امنیه کمانډانې سره په 200 متري او 300 متري کې موقعیت لري او طالبان پر نه وتلي دي د غشيمو نه پښې پکې وځي د کورونا کډي باروي ولې په مجموع کې د ګریش کالک د تیرې دوه نه رئیس چې جنگونو په کې زور اخیسته دی ورخطا دي او وایي چې یو ډول په سردرګم حالت کې دی او نه پوهیږي چې وضعیت په کومه خواته دی
دایسه په عمومي توګه د هلمند د مجموعي وضعیت په اړه راته وایي ل تیرې وی میاشتې سره په کیسه توپیر راغلی دی تاسو فکر په مجموعي توګه په هلمند کې نام نه زیاتې شوی او کنا وضعیت یو څه به تر شوی ځکه په دې ورسوي کې په نادلي کې ومدارنګا د ګریش د وبخې د لشکرګا په شاوخوا کې حکومت دی ولر پر مختګونو خبرې هم کولې
انته په تیر سرطان میاشت کې حکومت وتوانید چې د نوی ولسوالۍ ډیر پراخ سیمه د نوی تر مرکز پورې بیل کوم معلوم مقاومت او تلپاتو ونیسي اما د نوی د دغه سیمو تر نیول کېدو وروسته وسلوالۍ او د بیا د لمن پر ډیرو سیمو کې رامنځته د سهار نه تر ډیر وخت پورې د نوی ولسوالۍ پر مرکز شدید بریدونه وکړل تیر شپه د لشکرګاه په دریم امنیتي او ځکه په بولان کې د سرحدي پولیسو پر ځینو پوسټو بریدونه وکړل چې عمر ځواک موسته د پنځو نفرو سرحدي پولیسو وژل کېدل تایید کړ چې په دې کې د ټولې کمانډان هم شامل دي او خپل د څلورمي سرحدي لواء د دوهم کنډک کمانډان تورجان هم سخت پیسو دی په دې کې په ګریش کې هم جنگونو ورسره زور اخیستی په مجموع کې د لشکرګاه امنیتي کمربند هم نارامه دی او ولسوالۍ کې هم ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي په هغو کې امنیتي کمربندونه د وسلوالو د شدیدو بریدونو سره مخامخ دي
ډیر زیاته مننه کوو په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس تای و چې د ګریش کولسوالۍ د رواني جګړې او دغلته یوې ودانۍ ته د ځانمرګو بریدګرو سره د امنیتي ځواکونو دنخطو حال راکو دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري
دوستانو د پاکستان د نوي کابینه وزیرانو د خپل دندول وړکړي تر مخکې لدینه چې دا ریپورت درته وړاندې کو کابل ته ورسو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وي متحده ایالات د افغانستان او سیمې لپاره د خزمنې تګلارې د جوړېدو په هڅه کې دي نو ځکه یې اعلان هم تر اوسه نه دی شوی د چارواکي له ازادي رډیو سره په خبرو کې کڅ هم دقیقه نیټه یاد نه کړه خو ډیر زر به دغه تګلارې بشپړه وي اعلان شي اخو د افغانستان دفاع وزارت خوشبيني خيچي د سیمې پاړه د امریکا ستراتیژي عملي کول به د افغانستان پر امنیت مثبت اغیز وکړي محمد حدیث پردیس را سره په ټلیفوني تماس کړي پردیس به ستړی مشي په دې موضوع بنور لتا سو وبرو
مننه ان صاحب سلامونه تاسو ته دراډیو قدرمن اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي له نوم خودنې پرته لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان او د سیمې په اړه د امریکا نوې تګلارې چې ډیر وخت یې ونیو دلیل یې هم داده چې امریکا متحده ایالات غواړي چې د ځل په دغه تګلارې کې په غیزمنه شکل دغه تګلارې رامنځته کړي ترڅو نتیجه هم مثبت وي دغه چارواکي کتام د خنټه ونه خو د خو ویل چې ډیر شر به دغه تګلارې اعلان شي همدارس مونږ د افغانستان دفاع وزارت له مرسیال ویان سره په دې اړه خبري وکړي هغه هیلمندي خو د چې د امریکا تګلارې په عملی کولو سره به په دې یو نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په امنیت هم مثبت تاثیر وکړي او سوله به د خبره ټینګ شي د همدار زویل چې هیلمندي خو د چې نوې تګلارې اعلان به همدار است افغانستان کې چې اوسنی کوم شرایط او امنیتي وضعیت د پدې به هم مثبت تاثیر وکړي د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار سره مو هم خبرې وکړي هغه ویل چې که هم د افغانستان په اړه د امریکا کوم تګلارې چې اعلانې البته د سیمې په اړه د مثبت نتایج ورلري خو په دې شرط چې په ایران او پاکستان چې ترریره پورې د ترهګرو د ملاتړ غوته ورته نیول کیږي په غوي باندې فشار لازمی ده او دوی ویل چې تر په دوی فشار را نوړل شي نو بیا به هم د امریکا تګلارې چې تمه ده چې اعلان شي هغه به دومره ګټور نه وي بلې انسک
ډیره زیاته مننه دوستانو تاسو موږ غل ازادي رادیو ناوړی په کابل کې د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردي سوچي د یو امریکایي چارواکي له قوله ویل د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. دوستانو مخکې مو یادونه وکړله چې په پکتیا کې د جاني خیلو په ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونه وایي جګړه پای ته رسیدلې ده، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې لا هم د حکومت ځینې پوستې ورسره دي. همدا اوس سره د سیمې څخه داود تپان په تماس کې دی چې د ازادي راډیو خبریال دی. تپان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، په لنډو ټکو کراته د جاني خیلو د ولسوالۍ تازه وضعیت وایي.
مننه توش به وران دی مونږ دی پکتیا دی امنیت امیر سمنوال نثار احمد ابرینجی سره خبرې وسوي. وګورئ لدی جن خلو جګړه د جر لس ورځو وروسته پای ته ورسیده. په دغه جګړه کې تر دې مهال یو سل اتیت سل ویخ وسلوال وژل شوی، یو سل یویش تنه تپیان دی، شل تنه په دې وژل شوی کې ملیشیا پاکستانی ځواکونه دی، دیر لس افغان سرتیری وژل شوی، ولس افغان سرتیری تپیان دی. دویل سی د حزب الله او ذوالفقار په نامه دوا مهم طالب کمانډانان هم په دې جګړه کې وژل شوی. خو دوی وایي چې ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده. د وسلوالو طالبانو وایم زبیح الله مجاهد ټولو رسنیو ته په خبرو کې ویلي دي چې ولسوالۍ د دوی سره ده، هېڅ حکومت هلته پرمختګ نه ده کړی او سیمه لا هم د دوی تر کنټرول لاندې ده او پوستې له دوی سره دي. په دغه جګړه کې وسلوال طالبان وایي چې ول شپاړس تنه پولیس له دوی سره اسیران دي او د مجاهد په کول چې دا دوی ځان سره ساتلي او په دې جګړه کې دوی ډېر مهمات هم ترلاسه کړي دي. د افغان ځواکونو د دې په اړه معلومات نه ورکوي چې دوی څومره کسان له وسلوالو سره دي، ولې دا خبره کوي چې دوی په جګړه کې لاس په لاس پاکستانی ملیشیا ځواکونه نیولي او هغه انتقال کړي دي او ځان سره ساتلي دي. بلې انسر
ډیر سیاته مننه درنه کوو. داود تپان وو چې د پکتیا ولایت د جاني خیلو د ولسوالۍ په اړه د بیلابیلو لورو له څرګندونو څخه خبر کړو. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د نوی کابینې وزیرانو د خپلو دندو لوړه وکړه. د لوړې مراسم نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د ولسمشر ممنون حسین په دفتر کې ترسره شول. سفی الله ستانکزی دا موضوع تعقیب کړی دم د وسره سره په استودیو کې ده. ستانکزی صاحب، د پاکستان نوی کابینه خو اعلان شو، مهم تغیرات پکې څه دي؟
مننه. د پاکستان نوی کابینه نن اعلان شو او ټول وزیرانو د لوړې لپاره د ولسمشر ممنون حسین دفتر ته تللي والته د لوړې مراسم ترسره کړل. خواجه آصف چې د نواز شریف په کابینه کې هم د دفاع وزیر او هم د پټرولیم او انرژي وزیر، اوس تازه د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی. البته باید ووایو چې په خوا تر دې د بهرنیو چارو وزارت دندې هم نواز شریف مخته وړلی او هم د خپل سلاکار سرتاج عزیز په واسطه باندې دغه دندې مخته وړلی، یعنی بهرنیو چارو وزیر نه درلود ډیر وخت. د دفاع وزارت لپاره خورم دستگیر نومول شوی دی. د کورونی چارو وزیر حسن اقبال ټاکل شوی دی. د ویل د چې د نواز شریف پخوانی وفادار عملګری چې ډیر وخت د کورونی چارو وزیر نصار علي خان چودري نصار علي خان هغه ته دند نه ورکړل شوی په نوې کابینه کې. دوی ټول د ممنون حسین په دفتر کې د لوړې مراسم تر سره کړل او د پاکستان لپاره د خدمت لوړ وکړه.
میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا
دارت وای چې د نوی موقت صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نوی وزیران د کوم درس پلویان دی او څه ډول به مختزي؟
بله، مننه. لکه څنګه چې په خپل موقت صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي، د نوی کابینې په اړه له نواز شریف سره سلا مشورې کړې دي. ډیری نوی وزیران د شریف وفادار ملګری دي. دوی همدارس په سیاسي چارو کې د پاوز د لاسوهونو سرسخت مخالفین هم دي او ویلي دي چې په ملکی برخې ته د ډیر قدرت په سر باندې دوی ټینګار کوي. عباسی ویلی دی چې په پاوز په سیاسي چارو کې د پاوز مداخله مخالف دی او تر ډیره پورې به په ملکی برخه کې عباسی هم خپل ویلی دی چې د قدرت پلوی دی. که څنګه په لومړي سر کې ویل شي وو چې شاهد خاقان عباسی به تر دوه میاشتو پورې نوی موقت صدر اعظم یا بیا به وروسته تر فرعي انتخاباتو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي، خو اوس داسې ګنګوسې دي چې دی به تر ډیره وخته پورې پاتې کیږي، ځکه پخوا ویل کېده چې شهباز شریف به راځي، د نواز شریف ورور، او هغه به لومړی پارلمان ته راځي، وروسته له هغه به صدر اعظم ټاکل کیږي. خو اوس ویل کېږي که شهباز شریف له پنجاب راشي چې هلته اعلی وزیر دی او د نواز شریف د کورنۍ د قدرت بنسټ دی، هلته که هغه راشي او پارلمان هم ونه ګټي نو د دې امکان شته چې شریف له قدرت لري پاتې شي، نو په دې اساس باندې به ویل کېږي چې عباسی تر ډیره وخته پورې د پاکستان صدر اعظم پاتې وي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو صفي الله ستانکزی او چې د پاکستان د نوې کابینې د لوړې له مراسمو یې خبر کړو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له کبله د دوی د هستوګنې کورونه سوځېدلي، خو تر اوسه پورې دولت له دوی سره مالي مرسته نه ده کړې چې بیرته خپل کورونه جوړ کړي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ اورو.
د امام صاحب ولسوالۍ متضرر شوي خلک له حکومت څخه د وراوختو زیانونو تاوان غواړي. په دې وروستیو کې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د ښار یو شمېر نږدې څنډې څه باندې لس ورځې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد وې، خو د دغې جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی. د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د خلکو استوګن کورونه سوځېدلي دي چې له کبله یې خلک ډېر زیانمن شوي دي، خو تر اوسه پورې له دوی سره مرسته نه ده شوې.
موږ ته دا څه بس ده، خو اوس ښه ده، یوه هفته ګزارم پېږي. دولت نه غواړي د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي، د ټولو کورونه شوي دي. اوس په دا یو بوجي باندې موږ چې اوسې ودا موږ کورونه بلاستنې چاته چې ولا داسې کورونه کې دي چې ټول دوګی شوي دي.
خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل، خلک اواره سول، خلک بېچاره سول، او خلک اوس امید او تما ده چې له یو خوانه امنیت راشي او له بلې خوانه عاجل کومکونه باید د خلکو سره وسی ترڅو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کېښودل شي.
په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو ستونزې مني، وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي، همدارنګه یو زیات شمېر خلک متضرر شوي دي، خو تر اوسه پورې له متضرر شوو خلکو سره مرسته نه ده شوې.
جنگ خسارات خود را داره، با خسارات انگفت مالی در این جمع مالی و
دلته جګړې خلکو ته ډېر مالی او ځاني زیانونه رسولې دي، او څه باندې 2000 کورونې بې ځای شوې دي، او د دغو کورونې سروې د طبيب خو سره د مبارزې ریاست لخوا تر سره شوې ده، خو تر اوسه پورې له دغو متضرر شوو کورونې سره مرسته نه ده شوې. بلخوا په کندوز کې له طبيب خو سره د مبارزې ریاست مشر میراقا اعتبار بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تر سره شوې سروې له مخې 1500 متضرر شوې کورونې پیژندل شوې دي. ښاغلی اعتبار وایي چې د دغو متضرر شوو کورنیو راپور او اسنادونه یې له مرکزي حکومت سره شریک کړي دي، او په نږدې ورځو کې به له زیانمنو کورنیو سره اړینې مرستې وشي. په دې ولسوالۍ کې د سروې له مخې زیات خلک متضرر او مستحق پیژندل شوي دي، خو کوم امکانات چې په ولایت کې موجود وو د خلکو اړتیاې پوره کولی نه شوه، نو راپور یې موږ مرکز ته واستوه او ډېر ژر به پر دغو کورنیو اړینې مرستې وویشل شي. په همدې حال کې د کندوز د کډوالو او راستنېدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو شمېر غیر دولتي ارګانونو لخوا پر یو شمېر کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي، او ډېر ژر به پر پاتې کورنیو هم اړینې مرستې وویشل شي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندوز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري، او دغه ولسوالۍ د دې ولایت مرکز څخه 70 کیلومتره واټن لري، او د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي پر کرنې او مالداري بوخت دي، او نوموړې ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره هم ګډه پوله لري.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی دامده ایم کل تنظیموی زور است که بیش
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
د دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د ترکمنستان ولسمشر یو ځل بیا هڅه کړې چې خپلې بېلابېلې وړتیاوې څرګندې کړي. په یوه ویډیوي ریپورټ کې ښکاري چې نوموړی ټوپکونه او چړې لوبوي او پوځي افسرانو ته خپل مهارتونه ښیي. له ملالۍ بشیر نه تفصیل اورو.
د ترکمنستان د دولتي تلویزیون یو تبلیغاتي راپور د دې هیواد ولسمشر ښکاروي چې چړې او ټوپکونه کاروي. د دغو وسلو کارول اوس د قربان قلی بیردی محمدوف په وړتیاو کې شامل سو. د دولتي تلویزیون د یو راپور له مخې د منځنۍ آسیایي هیوادونو ترکمنستان مستبد ولسمشر یو قطار سړو ته په داسې حال کې چې هغوی نظامي جامې اغوستې دي په تمثیلي توګه خپلې وړتیاوې څرګندوي. دغه سړی محمدوف ته چکچکې وهي او دی ستایي. د بیردی محمدوف د دفتر په وینا دا ویډیو په هماغه ورځ خپره سوه چې ده په اشقاباد کې د عصري نظامي وسلو څارنه وکړه. د ترکمنستان د حکومت سیاسي مخالفینو پر خپل وی پاڼه دغه ویډیو له اډیټ سره خبره کړې او د هالیوډ د ممثل ارنلد شوازنیګر له فلمي صحنې سره یې د بیردی محمدوف ویډیو یو ځای کړې ده. بیردی محمدوف له یو ټوپک سره ولاړ ښکاري چې د هدفي وشتلو لپاره کاریږي. اډیټ شوی ویډیو بیردی محمدوف د باسکټبال په میدان کې هم ښکاروي چې توپ دایرې ته اچوي. په هغه ویډیو کې چې محمدوف په ټوپکو ډزې کوي دا څرګنده نه ده چې آیا محمدوف هدف ولي کنه، خودی د هدف پر کاغذ لاس تیروي او کتونکي ورته چکچکی وهي. وروسته د یو توفنګچه راواخلي او په لاس کې یې وڅرخوي. بیا یوه چاړه راواخلي چې د جګړې پر مهال په حمله کې کارول کیږي. دی چاړه له یوه لاسه بل تکړي. وروسته په ویډیو کې محمدوف ښکاري چې درې چړې وولي او درې اهداف پرې وولي. په پای کې بیردی محمدوف ښکاري چې د هدف پر کاغذ خپل لاسلیک کوي. بیردی محمدوف چې د غاښونو ډاکټر هم دی له 2006 کال راهیسې په ترکمنستان واکمني کوي. تر د مخکې سفر مراد نظروف د ترکمنستان مشر و. نظروف د خپلو ظلمونو لپاره مشهور و او ځان ته د ترکمن باشي خطاب کوه چې معنا یې د ټولو ترکمنانو پلار دی. څېړونکي وایي د ترکمنستان چارواکو 60 کلن بیردی محمدوف ته د خپل ځان ښودنې عادت ورچولی دی او اوس دی خپل ځان ته ارکادا غوایي چې معنا یې ده ساتونکی.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
دوستان اوس به هم په فرا ولایت کې د بندونو د جوړولو په وړاندې د شتو خندونو په اړه د فرا د دوو اوسیدونکو څرګندونې در سره شریک کړو.
ستاسو له پیغامونو
فضلامد یو ما یو تن د فرا ولایت اوسیدونکی او ایران د بخش آباد بند په خاطر دلته مداخله کوي او نه غواړي چې د بخش آباد بند جوړ سي او د رغولو مخنیوي کوي او همداسې د ایران سپا د قدس سپا دلته په فرا ولایت کې راځي او طالبانو تجهیزوي چې دغه بند رغولو څخه مخنیوي وکړي. غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې پرینژي چې د بند جوړولو څخه مخنیوي وکړي او په فرا ولایت کې نامني منځته راوړي.
اخن 99 درصد می خود متعید می بین فرد یک فرد که ولایت فراد مد زندگی منو تایید منو که اینا همکاری می را چند وقت جلسه به همین جنگی که به ولایت فراد رخ داده بود اینا از نگاه گفت هلیکوپتر بود که مامورین سپاه بودن به مرد قلعه اینا اومده بود نشست کرد همکاری دشا همکاری هم میکرد بل همکاری هم مینا دشمنا کی میخه که این آب مفت رایگان از اونها گرفته بشه.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. تاسو څو پیغامونه وو چې خبره شول.
کلی کور پروګرام د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د 4 بجو او د جمعه په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
دوستانو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټډیو ته واګی مخکې لدینه چې نور ریپورتونه و نیس پروګرامونه درته وړاندې کو. رضوان مراد سټډیو ته راغلی دی د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه ورسره دي. د لنډو خبرونو سرټکی ترې اورو.
په پکتیا کې امنیتي چارواکي دا کوي چې د جانخیلو په ولسوالۍ کې له یو لس ورځو جګړو وروسته شپږ پنځوس طالبان وژلي دي چې په دوی کې شپاړس پاکستانی ملیشي دي. طالبانو بیا د افغان چارواکو دا ادعا رد کړې ده. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د ناټو یو عسکر د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې تېره شپه د یو ځان وژونکي برید له امله وژل شوی. په دې برید کې د یو افغان ژباړونکي په شمول شپږ کسه نور ټپیان دي. وژل شوی بهرنی سرتیری د ګرجستان دی. تمه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن هرات ته لاړ شي او دغلته د تېرې چهارشنبې په شپه په ځان وژونکي برید کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره غمرازي وکړي. د ملګرو ملتونو یو کمیسون وایي چې داعش ډلله هم په عراق او سوریه کې یزیدي اقلیت په ډلیزه توګه وژني او نړۍ د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډیر کم څه کوي. په دوبۍ کې د نړۍ په یوې لوړې ودانۍ کې اور لګېدلی دی. دا په تیرو دوو کلونو کې دوهم ځل دی چې دوبۍ په تورش ټاور کې چې د مارینا په سیمه کې دی اور لګېږي. تر اوسه په دې پیښه کې د چا د وشل کېدو او یا ټپ کېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د جمهوری ریاست د څلورمې دورې لپاره په درېدو غور کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د ولسمشري انتخابات د 2013 کال په مارچ میاشت کې ترسره شي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د نورو خبرونو تفصیل زموږ په پانا ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فساد په څو قضیو کې په لاس لرلو مشکوک پیژندل شوی. پر نوموړي په لګیدلو تورونو کې د یوې ورځپاڼې د کمزوري کولو لپاره له یوې بلې ورځپاڼې سره معامله، له شتمنو کسانو څخه د قیمتي تحفو منل او ځینې نور موارد شامل دي. خو د نتنیاهو دفتر هم پوخا او هم تیره شپه دا تورونه رد کړل. احمد تکل په دې اړه د اسوشیتد پریس خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي دروري. ورپسې حقیقت څه دی او د ګوړې اچار له یاده مباسي.
د اسرائیل پولیس له څو میاشتو راهیسې له صدراعظم بنیامین نتنیاهو څخه د فساد په څو مواردو کې تحقیقات کوي، خو په دې اړه یې تر دې دمه ډیر لږ جزئیات خبره کړې وو. پرون د لومړي ځل لپاره پولیسو دا خبره افشا کړه چې نتنیاهو د فساد په څو قضیو مشکوک تورن دی. پولیسو پرون شپه د فساد په دې قضیه کې د یو دولتي عیني شاهد د ښکېلولو په مسله کې د روانو خبرو اترو په اړه په یو بیان کې لاندې معلومات خبره کړل. په بیان کې ویل شوی دی چې نتنیاهو د تقلب، بډو او له اعتماد څخه د ناوړه کار اخیستنې په ګډون د فساد د جرایمو په قضیو کې ښکېل دی. د صدر اعظم دفتر د دې تحقیقاتو په اړه تل ویل چې نتنیاهو هیڅ راز تخلف نه دی کړی او دا تورونه د هغو دښمنو رسنیو لخوا چې د نوموړي له توندلارو سیاسي نظریاتو سره مخالف دي د ده او د ده د کورنۍ پر ضد د شیطانۍ دسیسو یوه برخه بلله. د صدر اعظم دفتر تیره شپه هم په یو بیان کې وویل چې د نتنیاهو پر ضد دا ادعاوې بې بنسټه دي. بیان زیاتوي دا ادعاوې د هغه کمپاین یو برخه ده چې هدف یې د حکومت بدلول دي. خو بیان یادونه کوي چې دا کار به هیڅ نتیجه ور نه کړي ځکه هیڅ نشته. د نتنیاهو پر ضد روانو تحقیقاتو په یو قضیه کې ادعا شوی چې هغه د استرالیایي میلیاردر جیمز پاکر او د هالیوډ د پروډوسر ارنون ملچان په ګډون ل خپل شتمنو په لویانو څخه قیمتي توفي منلې دي. او په یو بل قضیه کې توران دی چې د یډیوت اهرونو ترسپانې ل خبرون کې ارنون موزس سره داسې معاملې کړې چې نتیجې د په ګټه د تبلیغاتو په بدل کې د داسې یو لایحه ترتیب وو چې د یډیوت یو سیال ورسپانه باید کمزوري شي. نتنیاهو ته چې په 2009 کال کې د صدر اعظم په توګه په کار پیل وکړ، لپخوا رئیس د داسې یو درانه شخصیت په سترګه کتل کیږي چې سګریټ څکوي، کونیاک څخي او له خلکو سره ښه معاشرت کوي. خو د میرمن سارا له همکارو مامورینو سره په ناوړه چلند مشهوره ده. د دوی سیالان وایي چې نتنیاهو او میرمن یې دواړه د اسرائیلو د منځنۍ طبقې له خلکو سره نه جوړیږي.
حقیقت څه دی؟
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په روسي کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر بل هر وخت ډیره شوه او دغه سیمو اوسیدونکو له لوی ستونزو سره مخ کړی دي. دا چې ولې د برېښنا د پرچاوي ستونزې ډیره شوه ولی په تیرو شپاړسو کلونو کې د برېښنا اساسي غم ونه خوړل شو او ولی تر ډیره په وارداتي برېښنا تکیه شوی؟ هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې د برېښنا شرکت ل رئیس قدرت الله دلاوري ماختګدو. درنو اوریدونکو یو یادونه باید خامخا وکړو چې لدی مرکې څخه یو ورځ وروسته ښاغلی دلاوري ل خپل دندې لري شو، خو موږ په دې خاطر چې خبرې عمومي دي نشر ته سپارو.
دلاوري صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکو که پایلې لدینه کو. په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د برېښنا پارچاوي بیخي ډېره زیاته شوې ده. له بېلابېلو سیمو نه دغسې راپورونه موجود دي چې خلک په دې برخه کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. که په دلایلو باندې وغږیږي ولې دغه پارچاوي د برېښنا ډېره شوې ده؟
پارچاوي له دې کبله ډېر شوې ده چې هغه برق چې د شمال نه جنوب ته په افغانستان کې راځي لاین موقت شوې ده په دوشي په شاوخوا کې، او اوس موږ 50% برق لک شوې ده. دغه یو اساسی دلیل ده، او دغه بل از دلیل هم دغه ده چې تابستان کې هوا توده کیږي او تور خلکو خپل ایرکنډیشن او د خپل کولرونه د استفاده کوي. له دې کبله تقاضای پورته کیږي. هغه وخت چې تقاضا پورته کیږي زبوج اندازه د برق چې زموږ په لاس کې ده هغه محدود ده. موږ نشو کولای چې دغه پورته کړو. له دې کبله موږ بعض کابل په نایو کې باید نوبتی وکړو.
اوس موږ په کابل کې څومره برېښنا لرو، څومره وارداتي لرو، څومره خپله برېښنا لرو، څومره برېښنا ته اصلا اړتیا ده؟
په کابل کې موږ د اندازې تقریبا 280 مگاوات برق مون په خپل اختیار لرو، او مګر متاسفانه تقاضا له دې کبله چې همداسې ما په خاطر ویل تقاضای پورته شوې ده په 600 مگاوات، او هغه هم نه پورته دغه ضرورت ده. تقریبا مون 50% برق لیگ لرو. دغه دلیل ده په تابستان کې زموږ تولیدات د مایی پر خو هیڅ نه ده. نغلو کوم مون دوه توربینونه د ترمیم لاندې ده، دغه هم تولید 50% لیک شوی ده. سروبی که ما هم لده اوبونه لور دپاره برق مون لیک ده، او دغه تولیدات چه ده تقریبا 50 مگاوات که مون جلال آباد و لغمان ترکو، حدود 15 مگاوات مونږ په اختیار لرو چې کابل ته توزیع وکړو. د دې کبله برق مو لږ ده، واردات مو مشکلات لري. مونږ یوه لاین چې د تاجکستان نه برق وارد کوو او کابل ته راولو د سالنګ په لاره کې، پرون هغه د دښمنانو لخوا یوه لاین قطع شوې ده، او صرف 180 مگاوات برق په اختیار کېده. له دې کبله مونږ برق لږ لرو. مونږ یوه دغه حرارتي دستګاه لرو چې 100 مگاوات برق تولیدوي، مګر هلته مونږ دیزل نه استفاده کوو چې برق تولید وکړو، او قیمت دیزل د مصرف دغه مونږ د خرڅولو په قیمت کې تقریبا 15 برابر تفاوت شته. مونږ د تمام شد لغه دستگانه تقریبا حدود 1.5 افغانی په یو کلیوات کې مونږ تمام کیږي. مشتریان مونږ تقریبا د اوسط 2 افغانی مونږ ورکوي. هغه مونږ ته ډیر زیان لري، مګر له دې کبله چې دغه یو ډیر حساس وخت ده او مونږ نه غواړو چې ټول همشهریان د تکلیف په کې وي، هغه مو چالان کلی ده. تقریبا حدود 60 مگاوات د دستگاه نه برق توزیع کوو.
رئیس صاحب تاسو یادونه وکړه چې 13 ورځ د دوشي په سیمه کې یو لاین د مخالفینو له لورې قطع شوی دی، او د برېښنا د پارچاوي ستونزه تر ډیره دم دی نه ده. خو د برېښنا د پارچاوي ستونزه هر کال په دغه موسم کې را پیدا کیږي، او سکالم د ګرمۍ د موسم له پیل سره دغه ستونزه پیدا شوې ده. د کابل ښار په ځینو سیمو کې، حتی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پارچاوي ډیریږي. نو د بدیل لپاره څه کول پکار دي، یا کومې برنامه تاسې تر لاس لاندې لرئ چې په راتلونکي کې دغه ستونزه په دوامدار شکل باندې حل شي؟
له دې کبله په هغه وخت چې هوا نه توده ده نه سړه ده، په ژمي کې هغه وخت چې هوا ډېرې سړه کیږي، خلکو خپل دغه بخاري چې لري دغه نه ډېرې استفاده کوي، تقاضا یې لوړ کیږي. مګر همداسې که په تابستان که هم د کولر قابل برقی شان چې برق زیات مصرفي مصرف کوي دغه تقاضای پورته کوي لدی کبل شپکس او پنزوس او د دریس او پرمنس تفاوت وګوري ته په خپل سنجش کولای شي چې مونږ د یو ستونزې لرو او دغه مونږ والو چې خپل پلانونو کې وګنجو چې خدای مونږ سره مرستې وکړي پاینده کې دغه ستونزو باید چاره پیدا کړو لدی کبل مونږ د لمرنا روشناینا برق تولید کوو باد نه استفاده کوو ل غاز تبین استفاده کوو او د انرژي انوبې وزارت خپل پلانونه لري چې بندونه به تعمیر شي مګم ټول وخت غوالي او ټول سرمایه غوالي ان شاء الله چې وخت کې دغه دواله زمون په اختیار کې وي به ټول تنځه حل کیږي
ول کیږي دا چې راپورونه داسې موجود دي چې د شمالي ګوندی ملکونو نه یو شمیر نور برېښنا واردي کی دغه پلان په سمره وخروسته عملی کیږي او سونه وخروسته به دغه ستونزه په بشپړ ډول باندې حل شي
یو کال ایسه نامنګ کار شروع کړي دی یو 15 کیلو ولټ لاین چې د ترکمنستان د وارداتي برق نه د پاره جوړ کیږي هغه امیدوار یو چې د 2018 کال په آخر کې خلاص شي تمام شي پر دغه لاین باندې مونږ کولای شو چې 1000 میگاوات برق افغانستان ته وارد کړو هغه وخت چې دغه خلاص کیږي ډېرې ستونزې به حل کیږي که کابل کې شپک 100 میگاوات برق ضرورت لرو اوس هم 300 میگاوات لرو مون کولای شو چې 300 تر 300 میگاوات هغه په کابل کې استفاده وکړو او شپک 100 میگاوات چې لري هغه لرو هغه وخت مون هغه د مشرقي جنوبي او کندهار او سیمه ته برق ان شاء الله ورکو
یعنی دا ویل شي چې د 2013 کال تر پای پوري د برېښنا ستونزه په بشپړ ډول باندې حل کیدی شي لکه تر لګه په کابل کې او په شمیر نورو ولایتونو کې
د غز مونږ د خواسته ده او امید لرو چې د سختن طلب مرسته کې د ټول امنیتی ستونزې به حل شي چې مونږ خپل کار کو کارونه په نورمال باندې خلاص وکړو مګر ک جګړه دوام وکړي او امنیتی حالت وخیم شي مونږ ته د پروژې د تکمیل کولو هم باید ممکن تاثیر وکړي او خدا نه خواسته د وخت مون نشو کولای چې خلاص
یو بل موضوع یې چې په تیرو 14 کلونو کې موږ یوازې په وارداتي برېښنا باندې تکیه کړې ده کاغله تاجکستان نه ده کله ازبکستان نه ده او په د سیال کې چې په افغانستان کې د برېښنا شدید اړتیا هم لیدل کیږي په تیرو 14 کلونو کې د کورنۍ برېښنا د تولید لپاره کومې برنامه پلار واچول شوې ولی تر اوسه موږ په دې ونه توانیدو چې خپل کورنۍ برېښنا تولید کوو او په بشپړ ډول ترې ګټه واخلو
حکومت په دوالو خواکی کار کلیده د اوبو او انرژي وزارت خپل پلانونه جوړ کلیده چې د اوبید بندونو د جوړولو نه استفاده وکړي او د برېښنا د تولیدولو په هڅه کې زیاره وباسي مګر مونږ خلکو برق ته ضرورت درلوده مونږ باید دغه کوتاه مدت هم پلانوی باید درلوده او دغه و چې حکومت تصمیم ونیول چې د انتقالی لینونو جوړ کړي شبکه جوړ کړي او د دونه استفاده وکړي او د آسانه لارنه استفاده وکړي او برق وارد وکړي
او تاسو مخکې یو یادونه وکړه د برېښنا د لینونو د قطع کولو په برخه کې چې همدغه 13 په دوشي کې یو لین د مخالفینو د لورینه وشتل شوی دی دغه ستونزه څومره جدیده په تیرو کلونو کې موبایل کې د هر کال دغه ډول ستونزه رامنځته کیږي د مشرقي برېښنا عموما د باد په خاو د تیزین په سیمه کې قطع کیږي همدارس کابل د چکو وارداتي برېښنا راغلي دغه د کندوز او د بغلان په یو شمیر سیمو کې قطع کیږي اصلا د دې د مخنیوي د لپاره کومې برنامه تر لاس لاندې دي ولی اساسي غم نه خړل کیږي
دغه اساسي غم ټول زیار باسي چې د حل لارې جوړ کړي. حکومت فکر کوم چې خپل ولسمشر صاحب ممکن 10% یا 30% وخت د امنیتی په ستنزو باندې مصرف کوي. موږ د جګلو په حالت کې د دښمنانو سره مصروف یو. دغه تاثیر د ټولو سکتورونو باندې شته، او یوازې چې هغه وخت انشاءالله صلح په افغانستان کې راشي او د دوه دښمنانو د خلکو د ضرر رسولو نه لاس واخلي انشاءالله ټولې جوړیږي.
څه فکر کوي ولې وسلوال مخالفین غواړي چې د برېښنا لینونه په هغه سیمو کې چې دوی په حاکمیت لري او راتیر شوي وي هغه لمنځه ویسي؟ په داسې حال کې چې وسلوال طالبان عموما ادعا کوي چې دوی د عام المنافع پروژو سره کار نه لري.
څرنګه چې د تروریست نوم یې دغه معلومدار ده، هغو خلکو چې وغولي خپلو ورونو او بلې وطنوالو ته جانونه واخلي، انفجار وکړي، خپل دغه انتحاري کارونه وکړي، تاسو موافقه نه کوئ چې د برښنا نه هم استفاده وکړي او پر خلکو باندې دغه نارامي راولي؟
خو په یو شمېر سیمو کې بیا راپورونه داسې موجود و، خصوصا په تیزین کې، په بادپاخ کې، چې اصلا د سیمې خلکو برېښنا غوښته او د برېښنا شرکت دوی سره په لومړي سر کې دا وعده کړې وه چې لینونه په دې مسیر تیریږي، تاسو ته به برېښنا درکول کېږي. وروسته د برېښنا شرکت له خپلې ژمنې اوښتې او هغوی زور د برېښنا په پایو باندې او د برېښنا په لینونو رسېدلی دی. دا خبره څومره حقیقت لري؟
د اوزبین او بادپاخ ولسوالیو کې موږ داسې خبرونه را رسیده لگو چه حالتا ده حکومت مخالفین دا کارونه نده کلیده، پخپلا ده اوسیدون که خلکی دا کارونه کلیده. مونگ هر چه دوی خواستونه و مونگ آقای برارد کلیده که دوی وایی چه داغا لینونه قطع کلیده ده باید خپلا آرمانونه ته ورسوي، دغه هم درسته کار نه ده. امیدوارم چې دوی دغه نه لاس واخلي او د آینده باید دغه مرتکب نشي.
فکر نه کوي چې دا دغوی له آرمانونو سره ستره جفا ده چې د کور په خوا کې لین تیر شوی دی او هغوی له برېښنا نه محروم دي، یعنی هغوی ته برق نه ورکول کېږي؟ فکر نه کوي دا دغوی په حق کې ظلم دی؟
نه، دغه ابدا دغه ظلم نه دی. لدې کبله چې برق رسولو یو خپل یو تخنیک ټکنالوژي ده که یو سلو لس کلی ولت برق وي، هغه په یو ځای چې دغه وغولی چې دغه لاین یا لاین باندې برق اخلي تاسیسات ضرورت لري، هغه تاسیسات سبستیشنونه وایي. که تاسو وغولی چې یو سبستیشن جوړ کړي او یو کوچنی ممکن سل یا 200 فامیل تا برق ورکلی، ضرورت لري چې 100 میلیون یا 15 میلیون باید سرمایه گذاری وکړي چې دغه کار موفق شي. دا خود داسې نه ده چې په دری کې وایي چې چیلک واچوي، دا خو نه کیږي. موږ تاسیسات ضرورت لرو او ټولې سنجه شوې ده که برق د دوام ولایتونو په مرکز کې باید برق ورسوي که دونه د دغه دوه نقطې نه پرمنځ کې کوچنی ولسوالی او یا کوچنی قریجات کې وي، دغه مصرف په همدغه وخت کې نه و چې دا باید جوړ شي. اما امیدواری شته، موږ پلانونه لرو که یو سلای او یو سل خلکو دغه راشي چې دغه تقاضا وکړي او موږ ته ووایي چې که تاسې ما ته برق ورکوي ښه که نه یې ونه ورکوي موږ ستاسو لاینونه قطع.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام،
خدای مو روغ او خوخ لره. خدای مو د دروغجنو له فریب او د دوکبازانو له دوکي وساته. اوس خو پرته له دروغ او دوکي نور هر څه بیکاره شوي او کار نه ورکوي. د دروغجنو او دوکبازو بازار خطو دی. د خبرونه په پیل کې څو مهم خبرونه واوري. اوسم پام وکړی ګډو وډو خبرونو ته.
نتا خان
نری لیندا
او چاټی خان کندول
ډیر ژر به په کابل سیند کې د پوډاریانو کانټینری ښارګوټی جوړ شي.
دوه ولسوالۍ او څو فوځي مرکزونه د حکومت له ولکې ووتل، خو د بیرته نیولو تیاری روان دی.
په کابل کې زیاتره لوی مارکیټونه چې توت بازار پیدا کی بیا اور اخلي.
او فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنگونو تودولو په کار برسیره، د پوچو کنځاو کار هم پیل کړی دی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې ډیر ژر به په کابل سیند کې د پوډاریانو لپاره کانتینری کارګوټی آباد شي. خبر زیاتوي چې په دې اقدام سره به له یوې خوا د پوډاریانو بشري حقونه خوندي شي او له بلې خوا به د مافیا او قاچاقبرانو بازار همغسې توت پاتې شي. او پر دې ټولو سربیره به د کابل سیند نه هم مثبته او د ښار د ښکلي کولو اړوند کار واخیستل شي. د پوډاریانو د چارو ماهرین باور لري که په کابل سیند کې د پوډاریانو کانتینری ښارګوټی آباد شونو، دوه درې کاله وروسته به په کابل کې جوړ سړی په دوربین هم ونه لیدل شي. او د دغه ښار یو سر به للندر او بل سر به سروبي ته ورسیږي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې دوه ولسوالۍ او څو نظامي مرکزونه د حکومت له ولکې ووتل، خو د بیرته نیولو تیاری روان دی. خبر زیاتوي چې حکومت کوښښ کوي له لاسه وتلي ځایونه بیرته ونیسي او بیا یې له څه وخت ساتلو بیرته له لاسه ورکړي. دغه د خوشي کولو او نیولو لوبه ډیره ګرمه او په درز روانه ده چې ناخبره پکې سرونه ورکوي او خبر پکې جیبونه ډکوي. د نظامي چارو کارپوهان وایي چې همدې ته د وزې او لیوه لوبه وایي، او په دغه لوبه کې به څوک هیڅ کلام ستړی نشي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د کابل زیاتره هغه مارکیټونه چې توت بازار پیدا کی اور اخلي. خبر زیاتوي چې دغه کار له څو کلونو راهیسې روان دی او خلک وایي چې لوی مارکیټونه له نظره کیږي او چې له نظره شي نو اور واخلي او هر څه پیرو بدل شي. لکه د منډۍ دوه درې لوی مارکیټونه، د کوټي سنګي زدران مارکیټ، د قوی مرکز د لرګیو مارکیټ، د میوې مارکیټ او داسې ډېر نور د تیلو او نورو شیانو مارکیټونه. دې ته وایي نظر.
او وروستی خبر دغه دی چې فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنګونو تودولو په کار برسیره، د پوچو کنځلو کار هم پیل کړی دی. خبر زیاتوي چې ټول هغه کسان چې له وړکتوبه په پوچو کنځلو اموخته دي فیسبوک ته راغلي او چې څه یې په خوله راځي وایي. له عادي نیولې تر نیا او له نیا نیولې تر ټولو یادوي او په هغو پوچو کلمو نورو ته کنځل کوي چې سړی له ځان سره یوازې هم نشي ویلی. آفرین په دې بې شرمه کنځا کوونکو او آفرین یې په دا سترګو. خبرونه خلاص شوه.
د غوړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
په خو به مینانو پا په ګودرونو، کندونو او زیارتونو کې مشوقی لټولې او لرې به یې د پټ پټانې کولو کوښښ کوه. خو اوس مسج او چټ مشوقی دومره ارزانه او نږدې کړي چې نږدې دي له ډېرې مینې لیونۍ شي. د همدغسې یوې مینې په حال مخبرو.
وای
وای خوخیګه می
دا خبره خو هر یو کوي ټول هم دا یو خبره زده کړی ده
دا خدا ویلیکل چې ټول شپه می خوب نه دی کړای
بد کوي اتمن به یاله چا سره قتی کولی او یا به يم گیم کاوه
وای دومره را باندې ګرانه چې لکه سیوري همیشه در سره وای
دا مغه تکراری خبره ده چې رلکی د انجلی د تیر سولو لپاره کوي
وای کاش کې د دروازې د سکیر وای چې هر ورځ د لاس را باندې لګیدلای
دای نو بیا د هغو ډیرو کمقلو عاشقانو خبره کړې ده هغوی چې په دې هم نه پوهیږي چې دزګیر غیر زیرو شی دی او کوم احساس نشي درکولی
وایي کاشکې د دروازې ملنګ وای
دا هم دروغ په خدای که به د تا لپاره یوه ورځ هم خیرن کالي واغوندي
لیکلی دي چې ته هم یو څه ولیکه کنه زړه مې چوي
دا یم بل دروغ که خبره رښتیا وي نو سبا ته به معلومه شي چې جنازه یې کیږي او که نه
یعنی چې څه ورته ونه لیکم
نه پرېږدی چې ووینو رښتیا زړه یې چوي که نه
او که یې بیا رښتیا زړه چودلی و
بیا یې زه تاوان درکوم ډېرو مات هم دا خبرې کړې دي خو نه یې زړه وچاوده او نه یم به ډوډی
ګوره دای دغسې نه دی د رښتیا یې زړه چوي
زه خیر ده په ژوند کې خدای یو سړی یو ځل وازمایه
سمه ده څه نه ورته لیکم خو که یې بیا رښتیا زړه چودلی و او مړ شو نو خونې د تا په غاړه
سمه ده خونې د ما له غاړې
چې اوس یې څنګه پوښتنه وکړم د کور له مخې سره خو یې خلک نشته چې هدیرې ته به یې وړی وي او که به یې مړی دننه په انګړ کې ایښی وي خدایه خدایه ته رحم وکړې خدایه ته مې مخون کاره کوې پښې مې سستی کوي بیخي دغه دی کور ته خو یې هم را نږدې شوم د ژړا غږ خو هم نشته چې دا به څه چل وي روغتون کې به وي لا به مړ شوی نه وي ها دا څه وینم دا خو شمشاد دی خوب وینم کې رښتیا ده
ته دلته څه کوې خیریت خدای
ته ژوندی یې
هو ولې
زړه یې نه دی چودلی
هو دې لکه چې د پرون چاټ خبره رښتیا منلې ده
ولې څه نه وایې ولې غلی شوې
چاودلی داسې چاودلی لکه غنم د زړه سر مې چاودلی
او ته لا ژوندی ګرځې
او لیونۍ د مینانو زړونه داسې چوي چې چاودې نه ښکاري یوازې همغه مین یې لیدلی شي
بس بس ډېر یې دوکه کړم د دوکه باز بچیه ټول هلکان په همدغو خبرو نجونې په ځان مینوي خدای دې د رښتیا زړه بډوډې ځیګر کلمې او میده وچوه د پیو مجنونه
ګوره ګوره ګرانې ګوره ته واوره
اوس دغه برګ شیرم واوري
د کابل ښار ته دروازې کې خودي دومره وړې او ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرېدلی نه شي د کابل ښار ته دروازې کې خودي دومره وړې او ټیټې ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرېدلی نه شي یوازې هغه موټر چې په سینه څخیږي او متر لوړ قد لري هیله که تیر شي تینه وای د امنیت لپاره چې غټ بم رانه شي وړی او د چارواکو زورورو دفترونه او کورونه ښه خوندي پاتې شي همیش خوندي پاتې شي چې وطن نورم جوړ کړي چې وطن نورم جوړ کړي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، حسی حکمت او رنا هوتک کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1،
خوست یو او جلال آباد څلور.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com